السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. بریتانیا او نور نړۍ افغانستان کې د القاعده احتمالي ګواښ ته اندېښمنه ده، خو طالبان بیا د اندېښنې بې ځایه بولي.
تشویشونه زهرول چې په افغانستان کې بهرني اتباع سته یا د القاعده پر اړوند څوک سته، دا بې ځایه دي. دا تشویشونه د پروپاګند لپاره کیږي.
جلال آباد کې غلچکی برید درې تنه ووژل. د کونړ سرکاڼو باندې د پاکستان بریدونو ځایي اوسیدونکي کډې ته مجبوره کړي.
مرمۍ راځي د مرمو دغه مراغلي دي، نو چې مرمۍ نه راځي د روغه څو خپل کور کېږي. پنځلس کالې دي زما کور خوا ته راورسېدلې دي.
او د نورو ولایتونو په څیر کندوز کې هم خلک د بایو له لوړوالي شکایت لري.
خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه په بیساري توګه لوړ شوي دي. خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د بیکاري کچه لوړه شوې او د خلکو پیسې هم په بانکونو کې بندې دي.
د خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې درته لرو. خو اوس عصمت ساروان سټوډیو ته راغلی چې تاسو د دې ساعت له خبرونو خبر کړي.
نامعلومو وسلوالو په جلال آباد کې درې تنه ووژل. طالبانو له ملګرو ملتو غوښتي په عمومي اسمبلی کې د دوی استازي ته د وینا اجازه ورکړي. او د امریکا او روسیې لوی درستیزانو نن په هلسنګي کې له یو بل سره وکتل. د خبرونو تفصیل. په جلال آباد ښار کې نن یو وسلواله حمله او لشته لږه درې چاودنې وشوې. د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست وایي چې د جلال آباد ښار سرحدي لیوا ته څیرمه د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې تنه ملکیان وژل شوي دي. خو یوې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه طالبان او یو عام وګړی وژل شوي دي. حمله کوونکي په تیښته بریالي شوي دي. له دې بریده یو ساعت وروسته د ښار په دوهمه ناحیه کې درې چاودنې وشوې. د شاهدانو په وینا په دې دونو کې لشته دغه یو طالب او یو لاروی شوبل شوی دی. تر اوسه پوری کومېډلې د دې بریټ مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستې. د افغانستان د ملي شورا و شزینه غړي نن سهار د ګرجستان لاري د یونان پلازمینی آتن ته ورسېدي. د یوناني رسنوی د راپور لمخې د وطن د خپل کورنۍ لغړیو سره په نیویارک د ډیره غیر حکومتي مؤسسه زکا خان په مرسته له افغانستان استل شوی دی. دوی به تر هغو چې امریکا ته د تک پروسه بشپړیږي د لنډ وخت لپاره په یونان کې وي. د ملي شورا د دغو ښځینه غړیو د نمونو یادونه نه ده شوې. ملګری ملتونه په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات په ټپه ونه دریږي له دې هیواد سره د 15.5 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. په بشري چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي برسیال او د بیړنۍ مرستو همغږونکي مارتین ګریفتس په یو بیان کې خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې درمل، طبي مرستې او سونګ مواد په ختمېدو دي. ملګری ملتونه وایي چې 15.5 میلیون فوري مرسته به د افغانستان روغتیایي سیستم له سقوط راو ګرځوي. ملګری ملتونه وایي طالبانو په نیویارک کې د دې مؤسسې د رواني ونې په عمومي اسمبلی کې د نړۍ مشرانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویندوی سټیفن دوچاریک پرون وویل د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش په دې اړه د طالبانو لیک ترلاسه کړی دی. د په وینا په لیک کې طالبانو د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې په لوړه کچه د ګډون غوښتنه کړې ده. ویل شوی دغه لیک د سپتمبر په 6مه د ملګرو ملتو د عمومي غونډې تر پیل یو ورځ مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتو سرمنشي ګوتریش ته لیکل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی لاسلیک کړی دی. د ملګرو ملتو ویاندو چارې کوي په دې لیکي طالبانو د دې ترڅنګ چې د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د ونډې غوښتنه کړې ده ویلي دي چې طالبان غواړي په ملګرو ملتو کې سوهیل شاهین د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو پر رعایت کې دوه ټینګار وکړ. ښاغلی بایدن تیره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته وویل
The Security Council adopted a resolution.
امنیت شورا یو پریکړلیک تصویب کړ چې د افغانانو د پرمختګ لپاره څړول ملاتړ وشي. له طالبانو د بشري حقوقو په برخه کې څرنګه تمه کیدای شي؟ موږ ټول باید د ښځو او نجونو د حقوقو ملاتړ وکړو، څو دوی له اقتصادي، سیاسي او اجتماعي پلوه له خپل ټول ځواک کار واخلي او د خپل هیلو لار پرته له تعصب او تشدد تعقیب کړي.
افغان شزی شکایت لري چې طالبانو د افغانستان لنیول وروسته د دوی پر کار او زده کړو بندیزونه لګولې دي. طالبانو د شزو د چارو وزارت لغوه کړی. په اکثرو دولتي ادارو کې له شزو غوښتي چې تر یوې مودې پورې کار ته حاضر نشي او تر اوسه پورې له شپږمه د پورته ټولګیو زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته لاړ شي. د امریکا د واستوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی نن چهارشنبه ل خپل روسی ساری جنرال والری ګراسموف سره وکتل. میلی د روسیې ل لوی درسي سره د خپل خبرو چې د فنلند په هلسنګي کې وکړې د جزئیاتو په اړه خبري اعلان وته ل څوایلو ډډه وکړه. خو د ویندوی ډګروال دیف باتلر نن وویل چې د متحده ایالاتونو او روسیې د لوی درسي ځانو د کتنې هدف د دوه هیوادونو د پوځي مشانو ترمنځ د ارتباطاتو شکولو. باتلر همدارز ویل چې دوه خو موافقه وکړه چې د خپل خبرو جزئیات څرګند نکړي. د دوړو هیوادونو لوی درستی ځانو په داسې حال کې سره کتلی چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه ایستلی او سره لدی چې روسیې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو له حضور سره مخالفت کړي، تر بل هر وخت په سیمه کې د تروریزم د پراختیا اندیښنې ډېرې شوې دي. د چین ولسمشر ژمنه وکړه چې هیواد به هغه برېښنا کوټونه چې ډېر سکاره پکې سوځول کیږي له خپلې خاورې دی باندې جوړ نه کړي. شی جین پینګ د ژمنه په داسې حال کې پرون په نیویارک د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې وکړه چې پر چین په برېښنا کوټونو کې د سکرو د کارولو په خاطر فشارونه زیات شوې دي. دا فشارونه د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس ته موافقې د هدفونو د پوره کېدو په خاطر دي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دغه هیواد د خپلواکۍ د ورځې په درشل کې تر 2000 زیاتو بندیانو ته عفو اعلان کړ. د ترکمنستان د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر په و بشتمل منزل کیشي. دغه یوه دولتي رسنوي د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی چې مستبد ولسمشر محمدوف د 2004 شپته بندیانو د خوشی کېدو فرمان د نیکونو لارښوونی سره سم د زړه سوی او بشرپالنی د اصولو لمخې لاسلیک کړ. ول شوی چې په دغه بندیانو کې شپشتنه بهرانيان دي، خود حقوقي د هیوادونو یادونه نه ده شوی.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولې. زموږ د ویبپاڼه پته ده azadiradio.com. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. په افغانستان کې د القاعده او داعش د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام برېټانیا له چین او روسي غوالي چلیوي همغږي نړیوال تګلارې سره هوکړه وکړي څو دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندې ځای بدل نشي. د بریتانیا د بهرنۍ چارو وزیر به دا غوښتنه نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې هم مطرح کړي. په ورته وخت کې د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدوف ویلي چې د نړۍ هیوادونه باید د افغانستان په اړه مسؤلانه چلند وکړي. په افغانستان کې د داعش او القاعده د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبان بیا د القاعده موجودیت په افغانستان کې نه مني. تفصیل په دې راپور کې.
بریتانیا چې دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو د همغږۍ مشري کوي، هڅه یې دا ده چې د افغانستان د امنیتي خوندیتوب په اړه د دې شورا دایمي غړي یو خپل کړي. روسیا او چین ډیر کله د افغانستان په اړه د هغو تګلارو مخالفت کړی چې امریکا او لویدیځو متحدانو یې په امنیت شورا کې مطرح کړی دي. اوس د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسټراس وای هیواد به د چهار شنبه پورز د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې له چین او روسي وغواړي چې د وی همغږي شوی نړیوال تګلارې سره هوکړه وکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. له دې کار د بریتانیا هدف د نړیوال امنیت د خوندیتوب سره مرسته بلل کیږي. اغلی تراس وای کوغختنه دا وی چې افغانستان د نړیوال ترهګری په ځاله بدل نشي، نو د چین او روسیې په ګډون نړیواله ټولنه اړتیا لري چې له طالبانو سره په خبرو کې په یو خوله عمل وکړي. د بریتانی، چین، روسی، متحده ایالاتو او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې پر مهال د دې سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش سره هم وګوري. د دې لیدنې د بحث یو موضوع افغانستان دی. له افغانستان د امریکا او ناتو د اسکرو لوتو وروسته اوس یو لوی ویره لدی د چې حسینه هغه تر هغه ډلې یو ځل بیا په دې هیواد کې سر راپورته کړی چې شل کال وړاندې د هیواد خوندیکور او د روزنې مرکز وو. خو طالبان وایي له نړیوالې ټولنې سره یې ژمنه ده چې د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هیواد په ضد نه کارول کیږي. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد پرون د سه‌شنبې په ورځ په خپل خبري غونډه کې وویل دوی د القاعده په ګډون له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړې دي.
تشویشونه زهراول چې په افغانستان کې بهرني اتباسته یا د القاعده پر اړوند څوکسته دا به جای دی د تشویشونه د پروپاګاندا لپاره کیږي. دوم دا د اسلامي امارت په دې مورد تعهدات لري له نړۍ سره او له امریکا سره. دا اصولي دریز ده دا د افغانانو په ګټه هم ده زموږ تعهد هم ده. په دې تعهد باندې موږ ډیر ټینګ یو.
په افغانستان کې د نړیوالې ترهګرۍ د ځپلو په اړه تیرونی د چین او روسیې په مشرۍ د افغانستان په اړه جوړه شوې امنیتي غونډه کې د چین جمهور رئیس شي جین پینګ هم ویلي وو ټول لوري باید په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ د منځوړو لپاره کار وکړي. که څه هم د طالبانو واکمني لا هیڅ هیواد په رسمیت نه ده پیژندلې، خو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو او د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو د مشرانو د ویناو بحث افغانستان وو. د دې ډلې د افغانستان د نږدې ګاونډي او سوداګریز ملګري ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی محمدوف د افغانستان وضعیت ماتیدونکی او د اندېښنې وړ وباله. خغلی محمدوف له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان په اړه مسؤلانه لار غوره کړي. له دې وړاندې هم نیوکه ویچ غنی نړیواله ټولنه افغانستان کې یو واحد تګلار نه لري او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو هیوادونو په ګډون هر هیواد د خپلو ګټو او نورو سره د سیالیو په هدف جلا جلا دریز او ستراتیژي لري چې زیانې د هیواد ته رسیږي.
و امریدل چې برېټانیا په افغانستان کې د القاعده د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنې لري او وایي چې د غواندېښنو د رفقولو لپاره باید په یو نړیواله اجماع کې چین او روسیا له نړۍ سره همغږي شي ترڅو دغه ګواښونه له منځه یوسي. طالبان بیا وایي چې په افغانستان کې القاعده نشته خو دوی داعش ته د منصوبو وسلوالو حضور مني. تازه نن په ننګرهار کې په البته په مرکز جلال آباد کې برید شوی دی. په دې برید کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي دي. له دې وسلوال برید نه وروسته چې ناپیژنده کسانو کړی دی د خار په لومړی حوزه کې د 14 غوونه هم اوریدل شوې دي. 13 یک شنبه هم په ننګرهار کې ورته بریدونه شوی و چې هغه مهال طالبانو داعش مسؤل بللی و خو تر اوسه د دغو ګډوډیو مسؤلیت چانه دی اخیستی. دا چې د نننیو بریدونو او دغلته د ډزو جزئیات څه دي تفصیل د خپل خبريال پر راپور کې اورو.
له هغه ورځ راهیسې چې وسلوالو طالبانو د افغانستان په ځنګړي ډول د ننګرهار واک په لاس کې اخیسته د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې وچا ودنی او یو وسلوال بریچ شوې دي. په دغه 14 بریدونو کې د ملکیانو په ګډون د شپږو تنو د وژل کېدو او د شاوخوا 21 کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوې دي. د دغه پیښو وروسته هغه یې د نن چهارشنبه په ورځ د سمبولي میاشتې په 13 د خدغه خار د ومی ناحیې په مربوطاتو کې وسلوال برید وو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست ازادي راډیو ته پر استول شو معلوماتو کې ویلي چې نامعلوم وسلوالو نن چهارشنبه د وګي په 13 سهار شاوخوا 9 بجې د جلال آباد خار د ومی ناحیې اړوند سرحدي لواته سیرما پر ملکی وګړو ډز وکړي چې پکې درې تنه ملکیان وژل شوې دي. د دغه معلوماتو لمخې بریدګر وسلوال د پیښې لزای تختیدلی خو د مندلو هڅې روانې دي. خو یوې ځایي سرچینې بیا د نومونو خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په وژل شوو کسانو کې دوه طالبان او یو عام وګړی شامل دي. د سرچینې د معلوماتو لمخې وسلوال کسان په ورکشه کې ناستو چې دغلته یې پر دوو تنو طالب وسلوالو برید وکړ او له برید وروسته وتښتېدل. خو رسمي سرچینو بیا په دغه برید کې د طالب وسلوالو د وژل کېدو په تړاو څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت لراته وروسته په جلال آباد ښار کې 14 زور اخیسته چې د طالبانو ترڅنګ پکې ګڼو ملکی وګړو ته هم د سر او مال زیانونه اوښتي دي. که څه هم د نننۍ پیښې مسؤلیت تر دې د مچا نه دی منلی خو تر دې وړاندې د وروستۍ وزینو 14 مسؤلیت چې د طالبانو پر رینجرو موټرو شوي وي مسؤلیت داعش منلی دی. تیرونه هم د ننګرهار مرکز جلال آباد او ځینې لري پرتې سیمې ولسوالۍ د وو 14 شاهدان وو چې پکې د نن ورځې له پیښو غیر درې تنه چې ملکیان یاد شوي وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي وو کوم چې مسؤلیت داعش منلی دی. که څه هم د اوس لپاره داعش وسلواله ډله په ښکاره ډول په ننګرهار کې نشته خو وخت نا وخت دغه سې پیښو او بریدونو مسؤلیت مني. دا هغه څه دي چې ننګرهاریان یې اندېښمن کړي او ګڼې پوښتنې یې راولاړې کړي دي. خو همدغو اندېښنو ته تېره ورځ د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه مطبوعاتي کنفرانس له لارې وویل چې داعش ډله په افغانستان کې نشته او دغه ډول کړنې د هغو خلکو کار دی چې د داعش ته فکر تر اغېز لاندې دي. خاغلی مجاهد خبرداری ورکړ چې ډیر ژر به دا ډول پیښې مهار کړي او بیا به څوک د داسې پیښو لپاره وس ونه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په جلال آباد کې مو د ناامنیو په اړه وړاندې راپور واورید. ورځو څنګلوري ولایت کونړ ته، په کونړ کې د سرکانو ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي د پاکستانی ځواکونو د توپچی او نورو وسلو د ډزو له کبله بې ځایه شوي دي. دوی چې ځینې یې د ولسوالۍ مرکز او نورو خوندي سیمو ته راغلي، غوښتنه کوي چې اوسنی حکومت دې ورسره بشري مرستې هم وکړي. دا چې دغه راکډه شوي کسان نورې څه غوښتنې لري او اوسنی وضعیت څه ډول دی، په اړه یې پام وکړئ د ازادي راډیو د خبریال راپورت.
پنځه دېرش کلن ذاکر الله چې ماشومان یې همدانن له خپل کلي څپوري د سرکانو ولسوالۍ مرکز ته رارسولي، وایي پاکستاني پوځونه یې شپه او ورځ پر کورونو او کلیو د توپونو او نور وسلو ډزې کوي، چې په کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
ډېرې ورځې وشوې دا توپونه راځي او بس کورونه لګي او مال حال او بس دغسې بد حال دی، دغې نه راغلي وو. ډېره تقریبا اوس خو دا لس دولس منګه نن راغلو او څه بېګا راغلي دي او تا بل بېګا راغلي دي، نو پنځوس سو کاکړو پورې به راکړه داسې راځي که نه اوس هم راځي او ځنګل هم هماغه چې کټ کېږي او دوام لري بد حالات دي.
د هغه په خبره چې د ډېرو ډزو له امله یې په خپله سیمه کې ژوند کول ګران شوي دي، نو ځکه یې د سرونو خوندي کولو لپاره کورونه پرېښودل. حاجی جمعه خان وایي له څپوري او نورو کلیو په لسګونو کډوالې کورنۍ راغلي سور لمر ته په سپیرو میدانونو کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
مرمۍ راځي د مرمو دغه راغلي دي، نو چې مرمۍ نه راځي د روغه څوک خپل کور کې دي. پنځلس کلي دي زما کور خوا ته راورسېدلي دي، کې ګر چاپېر ناستې دي، خو ډېر تکلیف کې دي او د خوراکي ته مسا نشته او نوسه کم تمبوشته دی. زما کم ځای نه کېږي او د بل ګاونډي کېږي او د بل کم نه کېږي چې په سرو غرمو ناستې نه د اوبو درک لګېږي او نه د خوراکي درک لګېږي.
د دوی په خبره چې بیروزګاری د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی او کډوالۍ ګڼو ستونزو سره مخ کړي. له طالب چارواکو او نورو خیریه مؤسسو غواړي چې لاسنیوی وکړي. که څه هم چې طالب چارواکي د پاکستاني پوځونو د تازه بریدونو په اړه څه نه وایي، خو کډوالو ته ډاډ ورکوي چې مرستې به ورسره وشي. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
څومره بے کور شوی خلک چې دي زمونږ ورونه دي، یو شان افغانان دي، اګه د څپری نه د ګنجګل نه د نورو ځایونو نه بے کور شوی دي. مونږ کوشش کوو چې هلته د سروې د پاره څوک ورولي ګو دا غي نه لیدنه وکړي، دا غي غوښتنه واوري او هغه شان دا غي سره د خپل وس موافق چي چې څه هغه وسو کی الله دې وکړي چې دغه مشکل حل شي او بیرته واپس خپل کورونو ته په خیر خیرت سره ورسیږي.
خلک وایي له 2000 زیږدیس کال څخه د پاکستان پوځ کونړ کې د ډیورنډ کرخې سره پرتی سیمی پر توپونو او نورو وسلو ولی، چې تر اوسه پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي او په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
زمو قاګل ازادي رادیو نه اوري. په کندوز ولایت کې زیات شمیر خلک د خوراکي او غیر خوراکي موادو د نرخونو لوړوالي لامله شکایت کوي او لاروندو چارواکو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره په بازار کې نرخونه کنټرول کړي. د کندوز سربیره په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو شکایت کوي او وایي چې د بایو لوړوالي سره هممهاله د بیوزګاری او بیکاری کچه هم لوړه تللې ده. خو د دې ولایت سیمه ییز طالب چارواکي بیا وایي چې د نرخونو د کنټرول هڅې پیل کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ولایت یو شمیر وسیدونکي د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالي شکایت کوي. د یو شمیر کندزیانو په خبره چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې د خوراکي توکو نرخونه په بېساري توګه لوړ شوي دي او دې مسلې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. پنځه دېرش کلن ګلخان چې د کندز ښار د غنمو په مارکیټ کې مزدوري کوي، وایي د نظام بدلون له کبله کار په ټپه درېدلی او خوراکي توکي هم لوړ شوي دي.
خوراکي مواد ګوروار چې جکسم دي، که وړه دي که غوړ دي، یو بشه غوړ په یولس روپۍ زر روپۍ دي، مخکې به اته سوه او نیم سوه به وو، اوس یو بشه غوړ پوره کېدل ډېر مشکل ده. خاصې خدای پاکې پوره کوي، خدای پاکم چلایي وختم من دغه داسې همېشه کراري او خلکو ته یو کاروبار پیدا شي، خلک په خپل غریبۍ او په خپل هغه باندې مصروف وي.
د کندز د شهردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی سلاودین ایماق چې ښار ته د سودا اخیستلو لپاره راغلی و، ازادۍ راډیو ته وویل
بازار کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. غریب او بی وزله خلک نشي کوله خوراکي توکي لکه وړه غوړی او نور دارته ور توکي واخلي. لیوی خوا بیکاری او لبل خوا د خوراکي توکو لوړوالي بی وزله خلک لننګون سره مخ کړی دي. لموجود نظام څخه غواړو چې په بازارونو کې نرخونه کنټرول کړي.
د نوموړي ولایت ګڼ شمیر اوسیدونکي له طالبانو غوښتنه کوي چې د خوراکي توکو، ګاز او د تیلو نرخونه دې کنټرول کړي، ځکه چې بې وزله خلک د رانیولو توان نه لري. د کندز ښار یو اوسیدونکي ګلبدین خروټی راته وویل،
په دې ولایت کې خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه په بیساري توګه لوړ شوي دي. خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د بیکاري کچه لوړه شوې او د خلکو پیسې هم په بانکونو کې بندې دي. کچېرې ته د خلکو ستونزو ته رسیدګي ونه شي، یو انساني ناورین بدل تر رامنځته شي.
په کندز کې طالب چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې شیرخان بندر د سوداګریزو توکو د وارداتو او صادراتو پر مخ خلاص شوی دی او ډیر ژر به د خوراکي توکو او غیر خوراکي توکو په نرخونو کې ټیټوالی راشي. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس مولوی سحر په دی اړه وایي،
نو ډیر زیات کوششونه په دې کې کړي دي چې تجارانو کارونه برابر شي او دلته افغانستان ته واردات او صادرات د افغانستان ښه برابر شي. په دې اقیم تاجکستان له خلکو سره هم بار بار مجلسونه کړي دي، تجارانو سره هم بار بار مجلسونه کړي تر څو د ملګ ښه کارونه په مخ لاړ شي، تجارانو کارونه په مخ لاړ شي. په دې اقیم موږ زیات کوششونه کړي دي او انشاءالله کارونه هم ورځ تر بلې ښه په ترتیب روان دي.
د یو شمیر سوداګرو په باور چې د امریکا لخوا د افغانستان د ملي شتمنۍ او پیسو له کنګلېدو وروسته په هیواد کې اقتصادي فعالیتونه محدود شوي دي او له امله په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوي شتمنۍ او پیسې آزادې کړي او کنه افغانان به له بې شمېره اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ول 1800 او 15900 مندل شي.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې درته دوا 19 پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې لرو، خو اوس یو بل موضوع راخلو. په خوست کې معلولان او د شهیدانو د کورنۍ غړي له طالبانو او نړیوالو بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي نه تیر حکومت د څو کلونو تنخواه ورکړې ده او نه په اوس وخت کې ورسره کوم مرسته شوې. بل ورته طالب چارواکي وایي چې دوی به د معلولانو ستونزې او غوښتنې له اړوندو مسؤلینو سره شریک کړي او له هغوی به وغواړي چې په دې برخه کې بیړنۍ مرستې ورسره وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست قومي مشرانو او مخاور له نړیوالو غوړي چې په دې هیواد کې د بشري ناورین د مخنیوي په خاطر دی له افغانانو سره مرسته وکړي. د خوست قومي مشرانو له طالبانو هم وغوښتل چې د خپل خلکو د ژوند د ښه کولو په خاطر نړیوالو سره ښې اړیکې جوړې کړي. دوی یاد سرګندونې د سه شنبې په ورځ د قومي مشرانو د یوې غونډې په څنډه کې آزادې رادیو سره شریکې کړې. قومي مشر توریالی منګل وویل،
موږ د ټولو نړیوالو نه د ملل متحد نه غوښتنه دادو چې دلته 8.5 میلیونه خلک افغانستان وګړي وسیږي، دوی د افغانستان باندې کویدات نوازه کوي، ځکه جدایي دا د افغانستان په ګټه منه ده، د نړیوالو په ګټه منه ده. افغانستان سره باید مرستې وشي، کومکونه وشي تر څو افغانستان د بدبختیو څخه وژغورلی شي او یو مستحکم حکومت پکې جوړ شي تر څو د افغانستان خلک په بل چا پسې روان نشي. باید د افغانستان د ولسونو سره مرسته وکړي.
د نادرشاه کوټ ولسوالۍ قومي مشر سمیر خان زدران وویل، په افغانستان کې د ښوونې روزنې روغتیا او بیا رغونې د چټکتوب لپاره اړتیا ده چې طالبان د نړۍ مرسته راجلب کړي.
د دې نظام دپاره او د نړیوال ملکونو دپاره دا لازمه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د ټول نړۍ سره ښه تعلقات صمیمانه فضا کې د خپل ملک دپاره، د تعلیم دپاره، د پرمختګ دپاره، د بیا رغونې دپاره، د کومکونو دپاره د حلزال وکي او د غرل جب کی تر څو د افغانستان مظلوم او غریب ولس د دې مشکلات د دین خپل نه روب شي.
د ترزیو علي شیر ولسوالۍ قومي مشر مختار الدین جلال زای وای د نړیوال ټولنې د مرستو په صورت کې افغانان کولای شي د تیر شلو کلونو لاسته راوړنې وساتي.
ایمنګ د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوال ټولنې د غوښتنه دو افغان ولس چې دا ډیر زوریدله کړیدله دا ډیر غریب ده. نیمنګ هلی دونه دا دو چې د دې فورا چې د افغانستان ولس په شرف تو کې په مخ لور شي د خپل مرستې کومکونه د افغانانو ونسپموي او هغه لاسته راوړنې چې موږ د شلو کلو کې لاسته راوړې دي هغه بیرته موږ لاسته ورنکو او ترسو د افغانانو تعلیم او تربیه د غی تحصیل او اجتماعي فرمختګ بلکې هر څه بیرته موږ لسته ورو.
نړیوال څېړنې خي چې د افغانستان کابو 13 میلیونه وګړي چې د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس جوړوي د فقر او غریبۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. د باکو لسوالۍ قومي مشر حاجی رحیم ګل وای د افغانستان خلک غریب دي که دنیاوال ورسره مرسته ونی کی نو دوی مجبوریږي چې د کورنۍ د نفقې د پیدا کولو لپاره یو بل ځای مهاجر او مسافر شي.
چې اوسنه حالات چې دا بحران کې دا خلک باید د حکومت طالبان اسلامي امارات په ملګرنو کې چې دا خلک بهر ته ونوځي عبدالله د نړیوالو سره خیاړی کې وسوتی او نړیوالو سره د خپل مرستې دوامداري وسوتی ځکه چې دا ډېر بیچاره او غریب ولس ده. پرتلونکي کې دغه ته باید پاملرنه وشي دا خلک باید هجرت مجبور نشي.
لیکره چې طالبانو په افغانستان باندې کنټرول ترلاسه کړی اکثره نړیوالو ادارو خپل استازولۍ تړلي او له عملې د لویو پروژو او خدماتي کارونو بهیر درېدلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګوتیرش له سی این این تلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهمو ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندې ځالې بدل شي.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
اوریدونکو سبا له دو تر څلورو بجو ازادۍ په څپو کې پروګرام مهیروي. موضوع یې هم دا ده چې ټول شموله حکومت چې ملګری ملتونه یې غوښتنه کوي په څه معنا دی. ملګرو ملتونه ویلي چې د طالبانو لخوا اعلان شوی اوسنی حکومت ټول شموله نه دی. هیله ده چې دا پروګرام را سره واوري.
ستاسو له پیغامونو
حکومت کے نہ تیر حکومت کو مغل شامل دے اور نہ تو سلام
بارونه تاسو سره اړیکه کې ما دلته ډیر بد حالت راغلی دی. پاکستانی فوجان چې دي د دروازې دې خوا ته راوړي نو خلک وهي او ډبوي او بیا هم سندور باندې وږي او وایي نارای تکبیر الله اکبر. دا څه رشخنده ده اوس حکومت ده دا طالب د طالب پرونو سر ورته ګوري ملته په چوکۍ کې ناست دي خوا ته زنانه ډبایي دومره لکې د دینه تاجري هړه او حجاب لوڅی ورته وایي ستنري کخه ده او بیا یې وهي. دې ته خو حکومت نه وایي دا خو حکومت نه ده. پردي ملک یو فوجي راځي او دلته خلک ډبایي په پردي ملک کې او راوړي او بیا په سند هم ور باندې وږي او وایي وګوره چې زنانه او سفره کې مشکېدلې دي وګوره دې غو کالج کې دي وګوره د بی عزتی څوک د چا کوي. نو خواهش مې له طالبانو ورونو نه دا ده سرحداتو کې باید ډېر له خلکو سره غور وکړي باید ډېر احترام او با احترام ورته واوسي ځکه هغه یو مسافر دی بل دروازې بندې دلته پراته بل پاکستاني او پولیس راځي او مغه وږي دا اوس انسانیت ده. هیله مو داسې غږ مو تر چارواکو ورسېږي.
السلام علیکم دغه د ایران په ګرام چې دغه د افغانانو سره جګړه کوي د وتاکو یو باسي دغه د مردو مجاهدین خبري نه ده چې دغه به خاص وچینو دا خبره دې پر دې کې نشر شي چې دغه د ایران د جمهور سره باید چې دغه حساب وشي چې ولې د افغانانو سره د جګړه کوي. السلام علیکم د تاسو سره
ستاسو پیغام ستاسو نظر
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خپل پیغامونه راته زموږ په پیغام ثبتون کې ماشين کې پریک دی ورو ورسېدو د خبرونې دویمې نیمایي ته په کابل کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې لن خبرونه لې اسمت څاروانه اورو.
په جلال آباد شهر کې نن یو وسلواله حمله او لشتلشه درې چاودنی وشوې. د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست وایي چې د جلال آباد شهر سرحدي لیواته څیرمه د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې تنه ملکیان وژل شوي، خو یوې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې دوه طالبان او یو عام وګړی وژل شوي دي. د افغانستان د ملي شورا او ښځینه غړي نن سهار د ګرجستان له لارې د یونان پلازمینې آتن ته ورسېدي. ملګرو ملتو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات په ټپه ونه دریشي د دې هیواد سره د 15 میلیون ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه. ملګرو ملتو نوې طالبانو په نیویارک کې د دې مؤسسې د رواني ونې په عمومي اسمبلی کې د نړۍ مشانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. د استرالیا د سپورت اتحادیې یو چارواکي وویل چې د افغانستان د تکواندو وطنه ښځینه ورزشکارانی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ تښتیدلې وي د استرالیا په میلبورن کې استوګنه شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو پر رعایت کېدو ټینګار وکړ. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی نن چهارشنبه له خپل روسي ساري جنرال والدري ګراسیموف سره وکتل. د چین ولسمشر شمنه وکړه چې د چي هیواد به هغه برېښنا کوټونه چې ډېر سکاره پکې سوځول کیږي له خپل خاوري دی باندې جوړ کړي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمد بوف د دغه هیواد د خپلواکۍ د ورځې په درشل کې تر 2000 زیات بندیان وبخل.
اوریدونکو د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. پته د ازادي رادیو دات کام پر ویبپاڼه سربیره زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوخه کوي. facebook.com/azadiradio ادرس دی. اونیزو پروګرامونو تر ازو خو مخکې تر دې د خبرونې وروستۍ راپور راخلو. د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند شامدره کلی کې د ځنګل پر سر د دوه قومونو ترمنځ دوه ورځنۍ جګړه د طالبانو په منځګړی تو پای ته ورسیده. د نورګرام اوسیدونکو وایي په یاد جګړه کې دواړه خواوی یو پل بل د سپکو او درنو وسلو ډزې کولې. د دوی په خبره د دغه ډزو له امله یو شمیر کورونه هم سوځېدلې دي. تیر کوچنی اختر هم د خلکو په جګړه کې تیر کړی و چې هغه مهال دواړه خواوت و مرګ ژوبله هم اوښته و. په دې اړه په مو کړی زموږ د خبريال راپور ته ورپسې دوه اونیس پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې له یاده مباسي.
په نورستان کې طالب چارواکي وایي دوی د نورګرام ولسوالۍ په شام دره کې د جنغوزي او د ځنګل پر سر د دوه قومونو ترمنځ پیل شوی جنگ درولې او د دواړو خواو مشران ابتدایي محکمې ته راغوښتي دي. د نورستان والی بیان سمي الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ مربوطه شام دره کې چې کوم دوه قومونه سي چاهل او باترنګ دغه دواړو قومون ترمنځ دغه شخړه ډیر په خور را پدې خور روانه ده. خصوصا دغه د جلغوزو په ټیم کې اکثر وختو د دوی ترمنځ جګړه شوې دي. کله چې دغه جګړه شروع شو نو مجاهدینو په وخت دغه ساحه ته رسیدګي وکړه او فعلاً لپاره دغه جنگ متوقف ده او دواړو قومون مشرانې ابتدایي محکمې ته راجع کړي ترڅو په عاجله توګه دغه موضوع حل او فصل کړي.
د خاغلی حق بیان په خبره چې په یاد جګړه کې د باترنګ قوم څخه یو تن وجل شوی او دوه ټپین دي او له چاهل قوم دوه تن زخمیان او لس کورونه سوځول شوی دي. حق بیان وی له دې وړاندې هم د یادو قومونو ترمنځ د جنغوزي او د ځنګل پر سر غنی جګړې شوی او دواړو خواو ته پکې مرګ جوړلې او وختوي. د نورګرام اوسیدونکو هم د طالبان لخوا پر وخت د جګړې په بندولو خوختي خو ویره لري چې کچیرته ستونزې ته دایمي حل لار ونه کتل شي نو بیا هم د دغو قومونو ترمنځ جګړې پیښېدای شي. د نورګرام وسیدون کې صاحب داد همدر دوای
او صحت طالبان تل دي جګړو سره مې د اوس جنگ نشته خدا چې روس بس کیږي د جنجال ورنګز موضوع دی کچرت د خلک ته صحیح پام نه کې او دا حل نه کې ډوړ غړ ته قناعت ورنه کې نو د بیا جګړې خو احتمالات زیات دي
د خاغلی همدرد په خبره چې د تیر کوچنی اختر په شپو ورځو کې هم د دغه خلکو ترمنځ د ځنګل پر سر شاوخوا لس ورځې جنگ شوی وو چې په کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسو تنو ته مرګ ژوبلا وخته و هغه مهال یاد سیمه د حکومت لواک وتلې و خو د قومي سپینګیرو او دینی عالمانو په وسیله یې اوربند وکړ همدرد راته وویل د لویدیز نورستان په اکثر او غرنیو سیمو کې د جنغوزیو پریمانه ځنګلونه موجود دي او هر کال ترې ځایي خلک په لکونو افغاني عواید ترلاسه کوي د نورستان